کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خپرونې ته ښه راغلاست. د تل په څیر په نننۍ خپرونه کې هم درته د نړۍ یو نووتې کمپنۍ در پیژنو. په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. لویس ویتان:
It is generally accepted that tourism has now become an integral part of human life only with the onset of scientific and technological progress. Now we can simply buy a plane or train ticket, pack a backpack of the most essential things, and go and conquer the world. But just recently, some few centuries ago, traveling wasn't as easy. The boom of tourism dates back to the 19th century when new horizons and opportunities began to open up for all mankind. It was the age of travel, the era of explorers and discoverers. Almost every aristocratic family of the time could afford to go to a neighboring country for a couple of weeks, taking with them a decent amount of bags.
لویس ویتان د مود او فیشن یوه نووتې فرانسوي کمپنۍ ده چې په کال 1450 کې خپله د فرانسوي لویس ویتان لخوا جوړه شوې ده. نوموړې کمپنۍ د لوکس او مډرنو وسایلو په تولید کې یوه نړیوال شموله کمپنۍ ده. لویس ویتان کمپنۍ چرمی بوټ، چرمی خولۍ، لاسی او دیوالي ساعتونه، طلا، لالا او جواهر، لمریزې عینکې او داسې نور د عصري او لوکسو وسایلو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تولیدوي.
Huge trunks followed those wishing to see the world. Wealthy people hired special workers who packed their trunks with all the things they needed for travel. Workers were hired specifically to organize and pack these bags in a way that would make sure that nothing gets damaged and, most importantly, doesn't get wet. Doesn't it sound strange to you now? But it all changed one day. In 1958, a flat trunk called Trianon, the first of its kind, was introduced in Paris. It was invented by a man whose name is now known to everyone, but that's how the world first heard of the name Louis Vuitton.
د 2006 کال نه تر 2012 کال پورې د لویس ویتان د شرکت ارزښت څه باندې 25 میلیارد ډالر ښودل شوی و او په فرانسه کې لا هم لویس ویتان د شتمنو کسانو په لیست کې دی. په 1450 کال کې لویس ویتان چې د یو نجار زوی و دا کمپنۍ تاسیس کړه. لویس په لومړي سر کې د سفر چرمی بوټان په لاس جوړ کړل. څه موده وروسته د لویی نوم د خلکو په منځ کې زیات مشهور شو او په هغې وخت کې به یوازې شتمن کسان د رخصتیو په وخت کې په سفر تلل.
The first Louis Vuitton workshop was opened in Paris in 1854, and it was this shop that was destined to become the symbol of the highest quality and luxury. But first things first. The founder of the French fashion house Louis Vuitton was born on August 4, 1821, in the small town of Lons-le-Saunier in the south of France. Ever since early childhood, he was destined to have a hard life. Every day, the boy helped his father, working on the farm from early mornings until late at night. They didn't have enough funds to live a normal life. He ate once a day, all his clothes were darned and altered several times, and sometimes he had to sleep right at his place of work.
په 1992 کال کې لویس ویتان مړ شو او د شرکت مدیریت یې خپل زوی ته پاتې شو. د پلار له مرګ وروسته جورج ویتان په 1893 کال کې په یوه نړیوال نندارتون کې چې په شیکاګو ښار کې وو ګډون وکړ او خپله لاس په کار شو. هڅه یې وکړه چې خپل شرکت نړیوال کړي. په 1896 کال کې د خپل شرکت طرحه ثبت کړه او د نړۍ په کچه په خپل نوم کړه.
The workshop was full of visitors. Louis immediately noticed that the employees couldn't handle the work due to the large influx of people. So, plucking up his courage, Louis approached the head of the workshop and offered his help. Perseverance and dedication, and most importantly, his desire to work, didn't go unnoticed, and the very next day, Louis became a full-time employee of the workshop of Monsieur Marechal, one of the most successful manufacturers of boxes, trunks, and packaging. It should be noted that in 19th century Europe, box making and luggage packing was a highly respectable and popular craft. Thanks to his perseverance, it only took Louis a few years to earn a reputation among the wealthy Parisians as one of the best in the business.
Louis Vuitton شرکت د 1916 نه تر 2000 کلونو پورې د خپل بوتانو په ډیزاین کې د فرانسې هیواد پولیسیا روپی نقش استلایو. اما د خپل کار د پراختیا لپاره په 1950 کال کې د داسې نرم چرم نه استفاده کوله چې د مشتریانو به هیڅ زړه نه کېده چې بوتان وباسي او ډیر د راحتۍ احساس به یې پکې کوه. او بله ګټه یې دا وه چې نرم چرم کارکوونکو ډیر آسانه د بوتانو په ګنډلو کې استفاده کوه، چې دې کار یې په عوایدو مستقیما مثبت اغیز وکړ.
The business was doing well. It was bringing in enough money, as there were many orders, but he was just one of hundreds of other craftsmen just like him. Louis was so good at what he did that he decided to do something that would make him stand out and bring him fame. He thought about it for a long time, searching for options, anything he could think of that would make him special. At first glance, it seemed as if everything had been invented long before him. Nonetheless, he managed to come up with a brilliant idea, which he later made a reality. It was in 1858 that Louis Vuitton introduced his revolutionary waterproof trunks to the world. They were rectangular with rounded lids and used canvas for lining instead of leather.
د 1990 لسیزې په پایل کې ایوا کارسل د لویز ویټان شرکت مدیر وټاکل شو، او په 1992 کې لومړی رسمي څانګه په چین هیواد کې پرانستله. په 1998 کال کې لویز ویټان جیکوبس هنري مدیر معرفي کړ او خپلې نورې څانګې په افریقا مراکش کې هم پرانستلې. او د شلمې پیړۍ په پای کې وروستی کار د ایټالیا د فلم جوړونې په نړیوال نندارتون کې و چې د غوره برانډ جایزه هم ترلاسه کړه.
After opening the boutique off the shores of the foggy Albion in 1885, Vuitton began to label each of his products with the inscription Marque Louis Vuitton Desposé, which was a guarantee of the authenticity of the product. Louis was careful and made sure that it was difficult to counterfeit. From 1857 to 1936, Louis worked on the fashion house together with his son Georges, and in 1886 they jointly patented a spring lock, the design of which is still used to this day.
په 2004 کال کې لویز ویټان خپل 150 کلنه کلیزه ولمانځله، او ترڅنګ یې د نړۍ په مهمو ښارونو کې لکه نیویارک، هامبورګ او شانګهای کې خپلې نوې څانګې پرانستلې، او پاتې دې نوې چې خپل لومړنی لاسي چرمی ساعت یې هم بازار ته وړاندې کړ.
He is responsible for about 100 inventions and innovations, many of which we still use today and don't even know that were invented by a poor farmer's son 100 years ago. The great craftsman died at the age of 70, passing the control of the company to his son Georges Vuitton. It was Georges who created the legendary monogram canvas featuring flowers, diamonds, and the LV letters in memory of his father. The first trunk with this unusual design was made back in 1897 and is still being used to this day. The son of the legendary founder has set himself a global goal.
نولسمه پیړۍ د توریزم په صنعت کې کاملا یو نوی فکر و، او د لویز ویټان مدیر یو کارسل د لویز شرکت پیلیدل په همدې پیړۍ کې خلکو ته یو نوی او عصري ژوند ور په برخه کړ. او د سفر او عصري ژوند کړلو په برخه کې لویز ویټان کمپنۍ د بشر لپاره ډیر څه کړي دي، او لا هم د عصري ژوند د سهولتونو په لټه کې دی ترڅو وکولی شي د نړۍ په کچه خپل مسؤلیت ادا کړي.
He decided that he simply had to do everything in order to get the brand known on an international level. And he did succeed. Thanks to Georges, new stores opened in New York, Buenos Aires, and it was he who opened the largest and most famous store in Paris, located on the Champs-Élysées. In 1901, the steamer bag was released, which became the prototype of modern-day backpacks. In 1925, the Squire bag was created by a special order of Coco Chanel. But the most popular women's handbags, the Keppel models, were launched in 1930 and were originally designed as dirty laundry bags.
په لومړي سر کې لویز ویټان شرکت ډېر په ویره کې و او داسې انګېرله چې لویز ویټان یوازې د یوه شخص نوم دی او د خپل شهرت لپاره کار کوي. خو دوی دا ثابته کړه چې دا نه یوازې د یوه شخص نوم دی بلکې د هغه شرکت نوم دی چې په نړۍ کې د عصري ژوند او بشر ته د سهولتونو لپاره نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړې او په ټوله کې د یو لوکس او مهم برانډ نوم تر 1909 کال پورې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د 130 رسمي څانګو مسؤول و.
To this day, the body of the suitcase is made of poplar, while the corner protection elements and the same reliable locks are still part of the product. It's also worth noting that the company gives a lifetime warranty for its products. So if the product has signs of wear, scratches, or accidental damage, the company's repair services will restore it. Basically, you buy one suitcase for your entire life. In 1989, one of the company's main shareholders, the French billionaire Bernard Arnault, gained control over the company, and in 1997, Marc Jacobs became the brand's creative director.
Louis Vuitton شرکت په کم وخت کې ډیر مشتریان ترلاسه کړل او اکثره د سینما لوبغاړي وو، فوټبالران او شتمن کسان چې شخصي د لویز ویټان ملګری وو. خو د لویز ویټان کمپنۍ د مشهور کېدو وسیله خپله د لویز ویټان د هرې برخې کنټرول و. له طرحې نیولې تر چاپ پورې هر کار به یې خپله له نږدې څاره. د کارونو څار نه یوازې کیفیت لوړ کړ، بلکې مصارف یې هم کنټرول کړل او په بازار کې ښه ځای د ځان لپاره پیدا کړ.
According to the company's tradition, all unsold bags are returned to Paris, where they are burned. It's done in order to prevent the manufacturing of fakes and to remain the only brand in the world that takes responsibility for the authenticity and quality of its product. In 2016, Jacques Calvier launched a collection of fragrances for ladies in many Louis Vuitton boutiques. And in 2018, an eau de toilette for men was launched. In the summer of 2019, the company began to produce unisex perfumes, which immediately won over the hearts of all lovers of this brand.
لویز ویټان به تل کوښښ کوو مشهور کسان را جلب کړي او په هره لوبه کې د هغې مالی لګښت په غاړه واخلي او عکسونه به یې په ښارونو کې جوړول او خلکو ته به یې دا ښودله چې لویز ویټان برانډ ډیر مهم او مشهور دی او مشهور مشتریان یې جینیفر لوپس، انجیلا جولی او داسې نور. او په 2008 کال کې په خپلو تبلیغاتي کمپنیو کې د میخایل ګورباچوف چې روسی رهبر و هم استفاده کړې وه. والتر د لویز ویټان بل دایمي مشتری و. وایي چې تولیدات په فابریکه کې کیږي خو تجارتي نوم یې په ذهن کې جوړیږي، چې دا د لویز ویټان لپاره یو ښه خبر دی.
It should also be noted that it isn't only the unique print and monogram that make the French fashion house so easily recognizable, but also the amazing quality of its product. The brand has boutiques in many countries, which bring in big profits every year and the status of one of the best and most successful brands in the world.
Louis Vuitton brand د نړۍ له غوره برانډونو څخه شمیرل کیږي. د میلوارد براون د مطالعاتو مرکز د راپور په اساس په 2009 کال کې د نړۍ په کچه 9 غوره برانډ پیژندل شوی دی او تر 2012 کال پورې څو ځله ارزښت د څه باندې 24 میلیارده ډالره ښودل شوی دی او په خپلو تولیداتو کې ساری نه لري. په شلمه پیړۍ کې د فوټبال نړیوال سیالۍ جام د لویز ویټان کمپنۍ جوړ کړی و، خو وروسته له سیالۍ معلومه شوه چې 15 میلیونه مشتریان یې د نړۍ په کچه زیات شوي و. د لویز ویټان یوه لویه رسمي څانګه په لندن ښار کې هم شته. د نړۍ په څه باندې 15 هیوادونو کې رسمي څانګې لري. عایدات یې په 2014 کال کې څه باندې 28 میلیارده، په 2014 کال کې څه باندې 40 میلیارده ډالره ښودل شوي وو. د کارکوونکو شمیر یې په 2006 کال کې څه باندې 100,000 کسانه ښودل شوی دی. د لویز ویټان ښار دا دی چې حقیقت، مینه او ژوند تر دې شعار لاندې خپل ټول محصولات د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي او عمومي دفتر یې د فرانسې هیواد په پاریس ښار کې دی. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نننۍ خبرونه. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چاره.